شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12:25. السلام علیکم. په یو استودیو ته مزفر بازار لخپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. د دې غرمې خبری مجلې د سر موضوع مو د کابل ښار د ککړې هوا ته ځانګړې کده چې د عامې روغتیا وزارت له مسؤلینو سره مو په دې اړه خبرې کړې دي. دغه وزارت چارواکي اندېښنه لري چې که وضعیت همداسې دوام وکړي نو په تنفسي ناروغیو د اخته کسانو شمېر به شایع ډېر سي. نور راپورونه هم لرو. تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه نوري اس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اندېښنه ښیي چې که د کابل د ککړې هوا د مخنیوي لپاره جدي اقدامات ونه شي ښایي ډېر کسان د اخته ناروغیو له امله مړه شي. روسیا او اوکراین د روسیې د طبیعي ګازو د ترانزیت په برخه کې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت یو 15 کلن انتړون لاسلیک کړ. د امریکا د ټکنالوژۍ لویه کمپنۍ مایکروسافټ وایي د محکمې هغه دعوایې وګټله چې د ویب سایټونو د 500 دومینونو د ضبط کېدو لپاره کړې وه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اندېښنه ښیي چې که د کابل د ککړې هوا د مخنیوي لپاره جدي اقدامات ونه شي ښایي د ککړې هوا له امله اخته ناروغان ډېر ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکړي. دا خبره د روغتیا وزارت مرستیال ماموسی نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې ورسره هغې وکړه چې پرون د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو د کابل ښار د ککړې هوا له امله په تنفسي ناروغیو د اخته 12 کسانو د مړه کېدو خبر ورکړ. دا وزارت دغه راز اندېښنه ښیي چې له همدې امله د یوې اونۍ موده کې تر 8,800 ډېرو ناروغانو روغتونونو ته مراجعه کړې. په عین حال کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د ککړې هوا د مخنیوي د کمپاین په ترڅ کې یو 12 ښارګوټي او د ودونو هغه هوټلونه تړلي چې د سوندې غیر معیاري توکي سوځول. د پروان امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د 2 سیمه ییزو قمندانانو ترمنځ په نښته کې 2 کسان وژل شوي. د دې ولایت امنیه قمندان محمد محفوظ ولیزاده د دې خبر په تایید ازادي راډیو ته وویل چې دغه نښته نن سهار د سیاګرد ولسوالۍ د 4D په کلي کې د عامر ستار او څارنوال دادالله په نومونو د 2 سیمه ییزو قمندانانو ترمنځ رامنځته شوې ده. ښاغلي ولیزاده د دغې نښتې انګیزه شخصي دښمني وبلله. د کونړ اسمار ولسوالۍ کې د یو کور د چت کېناستو له امله لسو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د کونړ والي ویاند عبدالغني مصمم ازادي راډیو ته وویل دا پیښه تیر ماښام د اسمار ولسوالۍ درګۍ کلي کې رامنځته شوې ده.
یو 2 کوټې رازېدلي دي چې د دغې له امله ماشومان شهیدان شوي او 2 کسان نور ټپیان دي چې د اسمار روغتیایي مرکز ته راوړل شوي.
خاغلی مسلمان د غرازول پرمروشو او ټپیانو کې خزي او ماشومان شامل دي چې ټپیان د اسمار روغتي مرکز ته رسول شوی. ډاکټرانو یې روغتي حالت ډاډ ورخودلې ده. په پکتیا کې 4 ملکي کسان د انسان تښتونکو له منګولو وژغورل شول. د پکتیا د امنیه قمندانۍ ویان شاه محمد آرین تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل پیښه د دوشنبې په ماښام د دې ولایت په مرکز خرنه کې رامنځته شوې وه.
یاد کسان چې ماخستن مهال خپل کور ته روان وو په لار باندې انسان تښتونکو کمین ورته نیول وو چې د دوی لاسونه تړلی ول او اخوډه برامسته شو. په دې منځ کې پولیسو ته اطلاع رسیږي. د اولی حوزې پولیس یاد سیمې ته ځان رسوي او یاد کسان د دوی له منګولو ژغورل کیږي.
ښاغلی آرین زیاته کړه چې اختطاف کوونکي په تیښتې بریالي شوي خو شمېر یې نه دی یاد کړی. د نوموړي په خبره یو ژغورل شوی کس د وهلو له کبله ټپي دی او د درملنې لپاره روغتون ته انتقال شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپی د قبرص او د پخواني شوروي اتحاد د 4 پخوانیو جمهوریتونو له مشرانو سره د کتنې لپاره 3 ورځنۍ او بخې 15 ورځنی سفر پیلوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون وویل قبرس، اوکراین، بلاروس، قزاقستان او ازبکستان ته د پامپیو 15 ورځنی سفر د جنوري په دریمه پیلېږي. د دې سفر یو هدف له روسیې سره د همپولو هیوادونو د خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا څخه د واشنګټن د ملاتړ اعلان دی. پامپیو به دا سفر د اوکراین له پلازمېنې کیف څخه پیل کړي دی. به هلته د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي او نورو چارواکو سره وګوري. روسیا او اوکراین د روسیې د طبیعي ګازو د ترانزیت په برخه کې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت یو 15 کلن تړون لاسلیک کړل. دغه تړون له مخې به د روسیې طبیعي ګاز اروپا ته انتقالیږي. د روسیې د ګازو دولتي شرکت ګاز پروم پرون په اعلامیه کې او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د ټولنیزو رسنیو په یوه مطلب کې دغه تړون خبر تایید کړی دی. په پام کې وه د ګازو د ترانزیت اوسنۍ موافقه نن سه شنبې پای ته ورسیږي. د مسلې د ژمي په مهال اروپا ته د روسیې د میلیاردونو متر مکعب په اندازه د ګازو د لیک مسله په خطر کې اچولې ده. روسیې اوکراین ته په 2006 او 2009 کلونو کې دوه وارې د ګازو نه لیکه بنده کړې وه. د امریکا د ټکنالوژۍ لوی کمپنۍ مایکروسافټ وایي د محکمې هغه داوای وګټله چې د ویب سایټونو د 500 ډمینونو د ضبط کېدو لپاره یې کړې وه. دا ویب سایټونه د شمالي کوریا د هکرانو د ډلو لخوا د انټرنیټي یا سایبري حملو لپاره کارول کېږي. په دې حملو کې دولتي کارکوونکي، څېړنیز مرکزونه، د پوهنتونونو کارکوونکي او نور کسان په نښه کېدل. د مایکروسافټ د مشتریانو د امن او اعتبار د برخې مرستیال ټام برټ وویل هغه ډله چې له 500 ورانکارو ویب سایټونو سره اړیکې لري تهالیوم نومیږي او ګمان کیږي کوم دولت تر شا دی. په دغو انټرنیټي حملو کې تر ډیره هغه اهداف په نښه شوي چې د امریکا په متحدو ایالتونو، جاپان او جنوبي کوریا کې د او پر نړیوال امن او بشري حقونو متمرکزو. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا آزاد ریډیو اوریدل. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت مسؤلین د کابل د ککړی حواله کبله اندیشنه لري. وایي کدا وضعیت دوام وکړي شایي په تنفسي ناروغیو د اخته کسانو شمیر ډیر سي. د دې وزارت مرستیال وایي
اندازه کې ما هم پیش بینی میکنیم که زیادتر اندازه که روحی تنفسی خواهد بود، در صورتی که همه وضعیت ادامه پیدا کنه زیاد خواهد شد.
اخو د افغانستان د کورونې چار وزارت وای د هوا د ککړتیا د مخنیوي په هدف د کمپاین پترسکي تر اوسه 28 هغه سوداګریز ودانی، حمامونه او شارګوټي تړل سوي چې د سوند د غیر معیاري توکو استفاده کوله. د دغه وزارت مرستيال ویاند مروه امینی
28 هغه ځایونه یا خارګوټي یا هم رستورانتونه چې دوی د هوا د ککړتیا د منابعو په تور وپیژندل شول او څرنولي ته معرفي شول.
درس په خبرونی پترس کې د هلمند په اړه هم یو ځانګړی راپور ووري چریچی چارواکی وایي چې هلته سږ کال پریمانه کوکنار کرل سوی دي. د نور راپورونو تر څنګ به د خبرونی په دوهمه نیمه کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم ووري. ورسو د خبرونه د ستر موضوع ته د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وای د کابل شهر د ککړی هوا لامل په تنفسي ناروغیو اخته ولس کسان مړه سوي دي. خو د وزارت اندیشنه لري چې کدا وضعیت دوام وکړي شایي په دې ناروغیو دخته کسانو شمیر ډیر سي. اوس هم تر 8000 ډیر کسان د همدې ناروغي له کبله روغتونونو ته ورغلي دي. اکرام الله اکرام له کابل نور جزئیات راکوي. هم د وسره سره د ټلیفون پر کښه دي. اکرام صاحب خبرونه ته شرغلي.
ډیر زیاته مننه. په کابل کې د هوا د ککړتیا لامل د افغانستان د عامه روغتیا وزارت اندېښنی. دغه وزارت وایي چې که حالت همدغسې دوام وکړي شاید په تنفسي ناروغیو د اخته ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی راشي. د دې وزارت مرستیال ماموسی زیور نن په یوه خبري غونډه کې ویل
مشکلات امراضی که ما پیش بینی میکنیم که زیادتر امراض طرف تنفسی خواهد بود، در صورتی که همه وضعیت ادامه پیدا کند زیاد خواهد شد. فعلا دقیقا ما ارقام مشخصی نداریم، گفته میتوانیم که زیاد خواهد شد.
تیر ورځ دغه وزارت د تنفسي ناروغیو باندې د ولسو کسانو د مړینې خبر ورکړی و چې د کابل د ککړې هوا له امله په دغه ناروغۍ باندې اخته شوي وو. د دې وزارت مرستیال فدا محمد پایکان دغه شان ویلي و چې په دې موده کې له اته زره ډیرو کسانو د تنفسي ناروغیو له کبله روغتونونو ته مراجعه کړې ده. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې تر بل هر وخت د کابل ښار د هوا د ککړېدو خبره کړې. دغه اداره وایي چې د وضع شویو معیارونو په اساس باید 2.15 پی ایم مضر ذرات په 24 ساعتونو کې له 15 باید پورته نه وي، خو په کابل کې بیا د دې ذراتو لوړه کچه 1555 او ټیټی 9 ته رسیږي. خو د دغه ادارې مسؤلین وایي چې د دغه حالت د کنټرول لپاره پیل شوی 15 ورځنی کمپاین لا هم دوام لري او ټول هغه خرګوټ یا ودانۍ به وتړي چې د سون غیر معیاري توکي سوځوي. د دغه ادارې تخنیکي مرستیال عزت الله صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو 2 ورځو کمپاین په ترڅ کې 11 خرګوټي او د ودونو هغه تالارونه تړلي دي چې د سون له غیر معیاري توکو یې ګټه اخیسته او نن به هم دغه کمپاین روان وي.
هغه 28 موارد چې وښودل شول هغه فقط دغه نظارتي هیئت په ګوته کړی دي د فتن دپاره، اما دا شاید زیات هم شي. تر اوسه پورې به د 2 ورځو کې 11 موارد باندې کار شوی دی. دا نورو مواردو باندې اوس هم کار روان دی. زموږ ټیمونه دا پروګرام جوړوي، شاید نن یې هم دا عملیات ولرو او په راتلونکو ورځو کې به هم ادامه لري.
د ادارې د کابل ښاروالۍ او د کورنۍ او چارو وزارت سره یو ځای ځینې ښارګوټو هوټلونو او حمامونو ته امر کړی چې له اوبلانو ګازونه د خونو د تودولو لپاره استفاده وکړي. د غیر معیاري توکو لکه د ډبرو سکرو، ټایرونو او پلاستیک سوځول د کابل د هوا د ککړتیا له اصلي عواملو بلل کېږي. د چارواکو په خبره د زړو موټرو تګ راتګ، د شنو سیمو کموالی، د پخو سړکونو کموالی، دغه شان لوړ پوړي ودانۍ چې د خاري پلان پر خلاف مخ په ډیرې دود او داسې نور د کابل د هوا د لا ککړېدو سره مرسته کوي. د ډیپلوماټ خپرونې په نومبر میاشت کې په یو مطلب کې لیکلي وو چې د افغانستان د پلازمینې کابل د هوا ککړوالی ښایي تر جګړې ډیر خونړی وي. په مطلب کې د سټیټ آف ګلوبل ایئر تحقیقاتي ډلې په حواله ویل شوي وو چې ښایي په 2018 میلادي کال کې څه باندې 26,000 افغانان د هوا له ککړوالي څخه د ناروغیو له کبله مړه شوي وي. بلی
ډېر مننه کوم اکرام الله. اکرام وو چې د کابل د ککړې هوا له کبله د افغانستان د امنیت وزارت اندېښنې سره شریکې کړې. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي په هدف د کمپاین په ترڅ کې تر اوسه 28 هغه سوداګریز ودانۍ، حمامونه او ښارګوټي تړل شوي دي چې د سونګ د غیر معیاري توکو یې استفاده کوله. د دغه وزارت مرسله ویانده مروه مینی وایي چې دوی به دغه شان خپل اقداماتو ته ادامه ورکوي. له نوموړي سره زما همکار اجمل تورمن مرکه کړې او په سر کې به یې ورڅخه د کمپاین پر اپورتلیتی
مونږ په دوهم د همدغه میاشتې د جدي باندې یو مشترکه جلسونی ولر د کابل ښاروالۍ سره همدارنګه له نورو اړوند وزارت ادارو سره تر څو د مخه او خلکو ته مو شاوخوا شپږ ورځې وخت ورکړ. یعنی دوهم تاریخ باندې مو دا کار پیل کړ او تر اتم د جدي مرغومي د میاشتې نیټې پورې خلکو ته وخت ورکړل تر څو دوی یا استفاده ونه کړي یا بدیل پیدا کړي او یا هم یو د ښه د حل لاره منطقي د حل لاره او هغه د قانون پر اساس هم کله چې موږ ګورو موږ یو چاته بیا په جدیت باندې اقدام کوو مخکې لګنه باید اختیاري او ابلاغیه ورکړل شوي وي چې دا کار د کورنیو چارو وزارت وکړ. د دې تر څنګ مو هم دوی ته په ګوته کړی چې که تاسو سرغړونه کوئ قانون ته په درنه سترګه نه ګورئ نو د 8 مادې پر اساس باندې تاسو په متوسط حبس باندې محکومیږئ چې هغه به هم پر تاسو باندې عملي کیږي وروسته له اتم د جدي. په اتم د جدي باندې د کورنیو چارو وزارت مرستیال موین صاحب او همدارنګه د نورو زیرتو ارګانونو او اداراتو چې دوی مسؤلیت کې درلود د هوا د ککړتیا د کچې د راښکته کولو لپاره د ولسمشر په حکم باندې دغه ورپوري چارواکي لاړل او ځینې هغه ځایونه او سیمې تفتیش او بررسی کړلې چې هغه له سون توکو څخه یې اوس هم ګټه اخیستله. د دغه تفتیش په نتیجه کې یا د دغه نظارت په نتیجه کې 28 هغه ځایونه یا ښارګوټي یا هم رستورانتونه چې دوی د هوا د ککړتیا د منابعو په تور وپېژندل شول او څارنوالۍ ته معرفي شول.
بلې مروه جانې، فکر کوي چې حل لاره همدا ده ځکه د سوداګریزو شرکتونو ټلونو د دوی موضوع خو بېله ده، ولې د ښارګوټو موضوع هلته خلق وسیږي او ژمه ده دوی اړتیا لري چې څنګه تو کې باید ولري ځکه چې د خپل خونو د ګرمول لپاره باید ورن استفاده وکي. نو ست تدابیر دی په دې برخه کې کده د غارګوټو مرکز ګرمۍ سیستم تړل شوی وي او دوی هم بل چاره نه لري، باید سه لازم اقدامات په دې برخه کې نور تر لاسه لاندې دي.
یو موضوع دا ده چې موږ د یو افغان په حیث باندې کله چې په یو ښار کې ژوند کوو موږ ټول مکلفیت او مسؤلیت لرو. کله چې د هوا کابل ککړیږي په دې کې نه یوازې حکومت، نه یوازې د چاپیریال ساتنې اداره، نه یوازې د کابل ښاروالۍ یا نه هم کورنیو چارو وزارت مسؤلیت لري، دا زموږ ټولو ګډ مسؤلیت دی. یوه خبره بله خبره دا چې ډېری خلکو دا پوښتنې له موږ څخه مطرح کړې چې تاسو په دې جدیت باندې عمل کوئ، ستاسو بدیل د موږ لپاره څه ده، یعنی موږ له څه څخه ګټه واخلو. هغه لوی ښارګوټي او دلیل یې هم دا و چې د افغانستان د خلکو مخصوصا په کابل کې اقتصادي وضعیت ښه نه ده، نو موږ مجبور یو چې له دغو غیر معیاري شتونتوکو څخه ګټه واخلو. هغه ښارګوټي، هغه رستورانتونه چې په دغه جګ معیار جوړ شوي دي، موږ ته هېڅ د منلو وړ نه ده چې دوی د معیاري شتونتوکو د اخیستلو اقتصادي وضعیت ونه لري یا هم دوی د دې توان ونه لري. دوی ته مو دا واضح ویلې چې اختاریا مور ولېګله، ابلاغیا مور ولېګله، تاسو سیستم معیاري او منظم نه ده، نو ورسته لا ته نجاري مختص سره برخورد کوو. بدیل څه دا و چې دوی له تصفیه کول څخه ګټه واخلي. داسې عالي راوتلي دي اوس چې هغه تصفیه کوي دغه سنتوکي. د دې ترڅنګ د معیاري او د غیر معیاري، زه به ډېر عامیانه مثال درکړم، د معیاري زغال سنگ چې هغه هیڅ ضرر نه رسوي تر غیر معیاري پورې چې هغه تصفیه شوی نه دي، د دې په قیمت کې به څو افغانۍ بدلون وي یا توپیر وکړي راځي. دا په دې ارزي چې موږ د 5-6 میلیون نفوس چې په کابل کې یوازې ژوند کوي د دوی ژوند په خطر کې واچوو. په تېره یوه میاشت کې 10 کسان د هوا د ککړتیا له امله خپل ځان له لاسه ورکړی ده. چې زموږ هیوادوال مخصوصا په کابل کې هغه ښاریان چې دلته ژوند کوي، که دوی د هوا د ککړتیا د خطر په میزان باندې پوسی تاسو باور وکړئ چې شاید دوی خپله وایي چې موږ هېڅ دغو موادو څخه نوره ګټه نه اخلو. هیڅ
شرکت، هیڅ رستوران، هیڅ حمام له دغه وضعیت خسته نه ده. تاسو به د اقدامات روان
وی ان شاء الله. بله، کافه له شاته تر هغه پورې چې موږ په کابل کې مخصوصا چې وضعیت د هوا ډیر ککړ ده، هیڅ څوک پیدا نه کړو چې غیر معیاري او ناتستیسویو سنتوکو څخه ګټه واخلي، دا لړۍ به دوام لري. او زه باید خپلو هیوادوالو ته ووایم چې متوسط حبس د قانون پر اساس د جزا کود د یوې مادې پر اساس باندې له 1 کال کم نه ده او له 5 کالو زیات نه ده. یعنی نه ارزي چې موږ د هوا ککړتیا یو جرم، د دې تر څنګ هغه حبس چې په تاسو راځي هغه بل جرم، او د کابل ښاروالۍ لخوا نقدي جریمه هم کېږي دا بل جرم. نو راځئ د ځان لپاره، د هیوادوالو لپاره، له دغو سنتوکو څخه ګټه واخلو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویانده مروه امینی وه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دوستانو که د ازادي راډیو خبرونه بیا لوستل غواړئ، نو د ازادي راډیو ویب سایت ته بیا ورسئ، پته مو د ازادي راډیو .com. اوس په لنجي صفحه څخه اقتصادي خبرونه وو.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په کندهار ولایت کې د شترمرغ د روزنې فارم جوړ شو. د دې وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې دغه فارم د خصوصي سکتور په پنګونې جوړ شوی.
خوشبختانه یک فارم شترمرغ که توسط یک از سرمایه گذارهای ما در ولایت قندار ساخته شده.
دی وایي د فارم خواندانو تر دې دمه 6000 شترمرغان پلورلی چې تر ډیره په کندهار، کابل، هرات تا نور ولایتونی کې د پلور خ بازار لري. د دې وړاندې د مرغانو د دغه ډول روزنې لمړنی فارم په هرات ولایت کې جوړ شوی و. شتر مرغان د نړۍ په ګڼ شمېر هیوادونو کې روزل کیږي او د کلیوالو خلکو لپاره د عاید تر ټولو غوره سرچینه ګڼل کیږي. د افغانستان د خار جوړونې او اراضۍ وزارت د ټاپي پروژې په مسیر کې د جایدادونو د استملاک خبر ورکوي. د دغه وزارت بیان حشمت الله ناصری ازادي راډیو ته وویل چې د ټاپي پروژې په مسیر کې سباندې 12 کیلومتره ځمکه تخنیکي تصفیه او تثبیت کیږي. نوموړي وویل چې ډېر ژر به دغه بهیر په هرات کې بشپړ او فراه، کندهار، هلمند او نیمروز کې پیل شي. ټاپي د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان ګډه اقتصادي پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز پاکستان او هندوستان ته لیږدوي. د ګازو دا پایپ لاین د افغانستان د 5 ولایتونو له 200 ولسوالیو تیریږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او بیا افغانۍ شل پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ او بیا پوله، یو انګلیسي پاون سل افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ سلويخت پوله، زر ایراني تومان شپږ افغانۍ، زر هندي روپۍ 1.00 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 422 افغانۍ.
څومره خلاص ده یی راډیو اوري اوس په ورسو هلمند ولایت په هلمند کې بیا پریمانه کوکنار کرل سوې دي. څو کال وړاندې په هغه سیمو کې د کوکنارو کروندې نه وي چې د حکومت تر ولکې لاندې وي، خو سږ کال د پولیسو پوستو تر څنګ هم کرل سوې دي. بزګر ولې کوکنار کری؟ چارواکي څه وایي؟ آیا د کوکنارو د ماتولو پلان لري که څنګه؟ په دې اړه تفصیلي راپور زما همکار الیاس دایي چمتو کړی په کډه وایو.
د پولیسو څخه هم ویره لري، خو په ډیرو امن او د امنیتي پوستو ترڅنګ په نږدې سیمو کې په خپلو ځمکو پریمانه کوکنار کرلې دي. د نادری ولسوالۍ اوسیدونکی آیت خان وایي د کوکنارو کرل معمولي کار دی او په دې وروستیو کلونو کې د عایداتو د یوې نسبت ښې منبع په ډول کرل د بزګرانو عادت ګرځېدلی دی.
په رواجي کار بدل سو، دا په افغانستان کې ګرسره بل داسې کار نشته اوس لکه د دښتو ته چې ورسې اول پله موږ په ژمي کې یو فصل ګرې اوس یې همېش کړي، اوس یو د ژمي تورې چې له چاپ له چې تاریاک نشته نور همېش تاریاک دی. اوس پرون به د دښتو کې تاریاک شنه نانیش یو راچټوله ګولو چنګک یا شش کال تر تیر کال ډیر کرس سوی دی تاریخ.
د آیت خان لستنه د کورنۍ غړي دي. دی وایي د ډیرو پیسو د پیدا کولو لپاره تر بل هر کښت د کوکنارو کرونده مناسبه ده. زه د نادالي ولسوالۍ زرغون کلي ته نږدې په یوه داسې سیمه کې ولاړ یم چې شاوخوا ټولې ځمکې یې په کوکنارو کرل سوي دي. ترشنو او په خوا باد سوم زکو ورسته تر ټولو ډیر کوکنار په دشتونو او له مرکز لشکرګاه څخه لري پر تازه غصب سوم زکو کرل کیږي. هلمند د خپل پراخه مساحت پرمانو وبو او شی ابو او په خاطر د نړۍ تر ټولو ډیر د شرنګ او کیفیت تریاک تولیدوي. د دې خاطر چې د یو پر ځای څلور فصل کرل کیږي ورسره د شریبه هم ارزانه سویدم. د نادالی ولسوالۍ یو بل کروندګر عصمت الله وایي د کوکنارو کروندې ډېر اعتبار لري. د ازادي راډیو ټول په کلي کې دکاندار هغه چا ته پور او سلام نه ورکوي چې کوکنار یې نه وي کرلي. که څه هم د جرمونو او د نشي توکو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره یا یون او ډی سي په خپل تازه راپور کې وایي چې د کوکنارو د کښت او تولید کچه په ټول هیواد کې ښکته شوې ده، خو په هلمند کې داسې سیمې ډېرې دي چې په یو وخت کې هم د کوکنارو څخه شره ټولېږي تر څنګ تازه کرل کیږي او د همدې پټي په څنګ کې کسان بوخت دي د کوکنارو د یوې بلې کروندې پوجي کوي. حضرت محمد چې د کوکنارو کښت یې نسبت شاوخوا همسایګان ته ښه وده کړې ده وایي د کوکنارو کښت اسانه نه دی، خو په شیرې پسې یې کاچاکبر خپله راځي، اما د غنمو او نورو دانو په خرڅولو د دوی پښې شنې سي.
چې کړي ولاد چې دی ورسره دا تاریخ سره ډېر ولاد علمن دا نور دی واره نه ورته کوي غنمو دا شي چندانې واره نه ورته دا تاریخ شي ډېر دا ورته کوي څه کار ورکوي
د هلمند ډیر مځکې د طالبانو په ولکه کې دي. چارواکي وایي د وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو کې د تریاکو کاروبار پراخه دی او د کال نه بل ته د نشي توکو د کاروبار پراختیا ځکه صورت مومي چې د پروسس او په ډول ډول نشي توکو د هغو د بدلون فابریکې هم په هغه سیمو کې شته چې د حکومت تر ولکې لاندې نه دي. د هلمند والي وایي که څه هم د کوکنارو د کروندو د ماتولو لپاره ځانګړې بودیجه نه لري، خو د نړیوالو ځواکونو په ملاتړ یې د تریاکو د پروسس ګڼې فابریکې ورانې کړي دي او ګڼ شمېر کاچاکبر یې هم د قانون منګولو ته سپارلي دي. تورن جنرال محمد یاسین وویل د دوی دغه کار د تریاکو پر نرخ بد اغېزه کړې ده.
هغه سیمې چې طالبان پہ کی اسی گی التا کوکنار کرل کی گی چاغم پزور و جبر باندھ پخل کو کرل کی گی ترسو دوی دے بٹ نہ چھو گٹ واخ لیا وشر دے ٹول کی بل قچاق دے او کی او درم دو دوی جنگی اوائد ورنہ پورا کی نو دے پخاطر دو دوی پسا ہے کہ دا مواد مخدر کش دیر کی گیا او جنگ امنن پہ ہلمن کے دینی سبغہ نہ لری فقط دا مواد مخدر جنگ دے
والی د ورانسو فابریکو او نیولسو کچاک برو د کیک شمیر یاد نکړ په نادالی او خپل مرکز لشکرګه کې د کوکنارو کرلسوی کروندې واځي بیل ګریم تر ټولو ډیر په شمالي ولسوالیو کې دي چې ویل کیږي تر نور سیمو پریمانه شراهو مرکبه محمد علی استای د ازادې رادیو هلمند
آزادی رادیو پر ٹولنیز رسنیو کے ہم اور دلائی لی دلائی اور لوستلائی سے آزادی رادیو ٹکئی کام دوستانو د کابل چې ابنرنۍ ورځپاڼو تر ډېره د افغانستان د سولې روانې پروسې په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. دغو ورځپاڼو ته ناجیې صاپۍ کتنه کړې په ګډه به یې واورو.
دنیا ورځپاڼې لیکلي طالبان د اوربند پر ځای د هوکړه لیک د لاسلیک لپاره د یوې مناسبې فضا پر رامنځته کولو غور کوي. وړاندې راغلي د مناسبې فضا د برابرولو لپاره وو ورځې وخت ټاکل شوی او په دې وو ورځو کې که کومه چاودنه کېږي دا به د اوربند نقص نه ګڼل کېږي او دواړه خواوې به د پیښې په تړاو څېړنې کوي، خو په دې تړاو د امریکا دریز لا روښانه نه دی. د سرمقالی لیکوال د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله لیکلي چې دوی د اوربند تصمیم نه لري. سرخط ورځپاڼې لیکلي طالبان د سولې په پلمه خپل بندیان خوشي کوي. وړاندې راغلي تر کومه ځایه چې خلکو او نړیوالې ټولنې ته تر اوسه معلومه شوې طالبان د دې واک نه لري چې د سولې په خبرو کې په قاطعیت سره تصمیم ونیسي او یا اوربند وکړي، نو ځکه تر اوسه چې د طالبانو او امریکا ترمنځ کومې خبرې شوې تر ډېره د بندیانو د آزادولو په اړه خبرې شوې دي. د سرمقالی لیکوال د یو طالب چارواکي له قوله لیکلي چې طالبانو د نږدې 15,000 طالب بندیانو لیست امریکا ته سپارلی او د دوی آزادولو د توافق مهم شرط یاد کړی. سرخط همدارنګه لیکي کچېری د سولې د خبرو اترو برخلیک همداسې د افغان حکومت پرته دوام وکړي دا به د افغان حکومت په زیان تمام شي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي طالبانو له امریکایي لوري سره د سولې په تړاو خبرو کې د خپلو 15,000 بندیانو د خوشي کولو غوښتنه کړی ده چې دا کار د افغان حکومت له خوښې پرته او په ټوله کې له افغان حکومت سره تر سولې مخکې ستر خطر لري. وړاندې راغلي د بندیانو د آزادولو غوښتنه داسې مهال کېږي چې دغه بندیان له افغان حکومت سره دي، کله چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته نه حاضرېږي او یا د سولې لپاره د لومړني شرط په توګه اوربند هم نه مني، نو بیا به کوم جرأت او په کومه خوله د دغو زرګونو جنګیالیو د آزادولو غوښتنه کېږي. ورځپاڼه لیکي د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې باید ټولې افشا شي. دا خبرې باید نور د بندو دروازو تر شا نه وي، بلکې افغان ولس پرې خبر وسی. هیوا دولتي ورسپانه همدارنګه لیکي ک طالبان غواړي چې بندیان آزاد شي، نو هغوی د دې خ ادرس لري را دي شي په کابل او یا هم کوم بل ځای او آن د کوم دوست هیواد په سفارت کې دي له افغان حکومت سره لومړی تلپاتې سوله وکړي. په هغه صورت کې افغان حکومت چمتو دی چې د دوی ټول بندیان آزاد کړي. د سرمقالی د لیکوال په باور افغان حکومت طالب بندیان هغه مهال خوشی کوي چې دغه ډله له جګړې لاس واخلي، نه دا چې له امریکا د امتیاز ترلاسه کولو لپاره د دښمن په غوښتنه دغو زرګونو بندیانو د خوشی کولو هڅه وکړي.
او دا هم ستاسو راغلي پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
امین الرحمن لکنر ولایت څخه خبر کوم. زمون معلمین ته دغه دوه کاله وروسته چې مونږ معاش نه راکول کېږي، زه له مالی وزیر او ګړپوړو چارواکو څخه هیله لرم چې مونږ ته دغه معاشونه راکړي. دوه کاله وروسته چې مونږ ته معاشونه راکېږي. په سلام په احترام ازادي رادیو زنده باد.
من ولایت څخه
خیلی زنگ و هرگی از عبدالباری پنامه امرو از مرش دولت چارواق سر صدق دیر مایوسی و دیر تحب سب سروایی چی در از مرش پکار که تغمتی در اشپاش کاری که چی مرش کورون نلوودی که شکفا تلکان پکشوی سی بیاد آقا چی سرین نگه دلی پراتی که در خرق به سر پناسو در زیر سوی در منی نمری تو سبای نمری تو از مرش را خود چارواق پری ورسوی سیر مهربانی بی و سلام
زاو حق حقانیم د هلمند ولایت د ناجیو ولسوالۍ د پنجاب سنې اړیکې نیولې ورور مرزا د ګرمسیل استادان اکثره موټران زموږ څخه غله پر د محمد ګل پر کښتۍ د پنجاب پر کښتۍ باندې غلا کوي د حکومت څخه دا خواهش لرو چې مسته پاملرنه وکړي خدای په امان راځي راځي سره ډېره مننه
بلی السلام علیکم آقای گویم در کندهار ولایت پنجوایی ولسوالی در مشان سیم سانگوالی دلتا مجد ها تلیفنون شبکی سر داشت پا تکلیف و تلیفنان کار نکی چه الور دیوالو الور زی تا پورتا نسی تلیفنان کار نکی مجد مسئل شواب سر داشت لیلیش داشت تلیفنی شبکی لیلتا پا لکی تلیفنان چکار وکی و سلام در پا لکی